دوشنبه د سرطان دریمه د جون درويشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماښام تر بجو په منځني څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. دا خبرونه چې زه احمد شیبر وړاندې کوم په تخنیکي برخه کې حمید رکین را سره مرسته کوي. السلام علیکم. په دې خبري مجلې کې چې نیم ساعت دوام کوي تاسو افغانستان ته تا د روسیې له لارې د بهرنیو ځواکونو د اکمالاتو له یوې نوې ستونزې خبرو. د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو او په نړیوالو مسایلو کې مو د سوري حالات څارلی دي، خو په پیل کې خبرونه. په کابل کې د امریکا سفارت د قرغې پر تفریحي ځای د طالبانو د برید په ځواب کې د افغان ځواکونو ستاینه وکړه. په کینیا کې دوه ایرانیان د تورستي پیښو په تړاو نیول شوي دي او ترکیه تایید کړه چې یوه پوځي الوتکه یې نسکوره شوې ده. بشپړ خبرونه. متحد ایالاتو کابل ښار ته څیرمه د قرغې په تفریح ځای کې پر سپوږمۍ هوټل د وسلوالو حمله غندلې ده. دا پر ملکیانو په تیره پر ماشومانو او ښځو باندې وروستۍ تر ټولو مرګونی برید و. په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا په دې اړه په خپره شوې اعلامیې کې د برمته شویو کسانو د ژغورنې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د هڅو ستاینه شوې ده. رپورټونه وایي په دې پیښه کې افغان ځواکونو او د هوټل ساتونکو خپل ژوند له خطر سره مخامخ کړی و او د هوټل میلمانه او ملکي کسان چې ماشومان او ښځې پکې و وژغورل. افغان چارواکي وایي د طالبانو په دې حمله کې چې د جمعې په شپه پیل شو او 12 ساعته یې دوام وکړ لږ تر لږه 40 تنه ووژل شول. طالبانو د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې بهرنیان او بډای افغانان د قرغې په بند کې د عیاشۍ محفلونه جوړوي. د پکتیکا د ولایتي شورا غړیو له امنیتي ځواکونو هیله وکړه چې ژر تر ژره د ګواښتې تنګۍ پرانیسي. دا سیمه چې د وازې خوا تیروه او وړ مامۍ ولسوالي له مرکز شرنې سره تړي وسلوالو طالبانو نیولې ده. د پکتیکا د ولایتي شورا منشي عبدالغني پکتین ازادي راډیو ته وویل که چیرته د ګواښتې په تنګي کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای نشي له دریو ولسوالیو به چې له پاکستان سره نږدې پرتې دي خلک نورو سیمو ته په کډه کولو مجبور شي.
د پکتیکا دغه درې ولسوالۍ سیمه یوه خطرناکه سیمه ده. دا سیمه اوس عملا د طالبانو تر تسلط لاندې ده. ډېرو خلکو له دې سیمې کډې وکړې. دا سیمه کې د دولت هېڅ توجه نه ده کړې. که چېرته نور بیا هم توجه ونه کړي امکان لري چې د پکتیکا دغه درې ولسوالۍ له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ شي.
په پکتیکا کې امنیتي مسؤلان وایي چې ژر به د عامه نظم پولیس په سیمه کې ځای پر ځای شي څو دا ستونزه هواره شي. د ایساف ځواکونو یو عسکر پرون د افغانستان په جنوب کې ووژل شو. ایساف ځواکونه د دې پوځي مړینه په یوې اعلامیې کې تاییدوي، خو د پیښې د ځای او د وژل شوي کس د هویت په اړه یې څه نه دي ویلي. د رپورټونو له مخې له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې شاوخوا 3500 نړیوال پوځیان په جګړې کې وژل شوي دي. ازادي راډیو خبرونه اوري. په کینیا کې پولیس وایي دوه ایرانیان په تروریستي تور نیول شوي دي. پولیسو څرګنده کړه چې دا دوه تنه په نیروبي کې ونیول شول. یوه ایرانی د مومباسا په ښارګوټي کې د تروریزم ضد ادارې ته وبخښي. یو ایرانی په مومباسا په ښارګوټي کې د تروریزم ضد ادارې ته معرفي شو. له دې سړي سره 15 کیلوګرامه داسې څه موندل شوي دي چې پولیس باور لري چې دا چاودیدونکي مواد دي. د دوه ایرانیانو د نیولو خبر په داسې وخت کې خپور شوی دی چې متحده ایالاتونو په کینیا کې خپل سفارت ته په مومباسا کې د تروریستي برید خبرداری ورکړی او له خپلو ټولو ډیپلوماتانو یې غوښتي دي چې له دې ښاره ووځي. کینیا په سومالیا کې د القاعده شبکې د ملاتړو وسلوالو له ګواښ سره مخامخ ده. په سومالیا کې د الشباب ډلې خبرداری ورکړی دی چې پر هغو ځایونو به چې سومالیا ته پوځیان استوي بمي بریدونه وکړي. ترکیه دا تایید کړه چې د جمعې له سهاره یې د هوایي ځواکونو یوه جټ الوتکه تریتم شوې ده. سوریه ویلي دي چې دا الوتکه دوی ویشتلې ده. د ترکیه صدراعظم رجب طیب اردوان له کابینې او پوځي چارواکو سره بیړنۍ غونډه وکړه او تر دې ناستې وروسته د صدراعظم دفتر په خبره کړي بیان کې د الوتکې د ورکېدو خبر تایید کړ. رجب طیب اردوان وویل یو ځل چې ټول حقایق را برسېره شي بیا به د هغو له مخې پرېکړه وکړي. د صدراعظم دفتر هم داراس څرګنده کړه چې د ورکو شویو پیلوټانو د ژغورنې او موندنې عملیات روان دي. د ترکیې پوځ د دې الوتکې د ماموریت په اړه تفصیلات نه دي ورکړي، خو یو شمېر ترکی تلویزیونونو ویلي دي چې د الوتکه په اکتشافي الوتنې بوخته وه. دا پیښه به د ترکیه او سوریه اړیکې نور هم خراب کړي. مخکې هم دا روابط له دې امله کړکېچن شوي وو چې انخري په سوریه کې د پاڅون له امله له واکه د بشار الاسد د لرې کېدو غوښتنه کړې وه. بل لورته د سوریه لپاره د ملګرو ملتو او عربي ټولنې ځانګړي استازي کوفی انان له اغیزمنو هیوادو هیله وکړه چې د سوریه پر حکومت او یاغي ډلو فشار راولي څو شخړې پر هیواد کې پای ته ورسوي.
It is time for countries of influence.
دا د دې وخت چې اخیز لرونکي هیوادونه په دې سیمه کې پر ټولو خو فشارونه زیات کړي او دې ته واچوي چې دا د دوی په ګټه ده چې وژنې ختم کړي او خبرې پیل کړي. کوفی انان دا خبرې په ویانا کې وکړې او د روانې میلادي میاشتې په پای کې په جنوا کې د سوریې په اړه د نړۍ اغیزمن هیوادونه د یوې غونډې جوړېدو ته راوبلل. فرانسې، جرمني، ایتالیا او هسپانیا له دې سره موافقه کړې چې راتلونکې اونۍ به د اروپایي اتحادیې له مشرانو په غونډه کې د 130 میلیارد ډالرو په ارزښت د اقتصادي ودې وړاندیز وکړي. د ایتالیا صدر اعظم ماریو مونتینی وویل په روم کې د دغو څلورو هیوادو د مشرانو په غونډه کې موږ دا سره ومنله چې تر اوسه اخیستل شوي ګامونه کافي نه وو. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل د ایروزون مشان باید په ګډه کار وکړي او د ایروزون د اقتصادي کړکېچ حل لپاره سیاسي یووالی پکار دی. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وویل مشان له دې سره موافق دي چې د سوداګرۍ معاملاتو په برخه کې مالیو ته اړتیا شته. او روسي خبر دا دی چې جرمني د اروپا د فوټبال د اتلولیو نیمه پایلوبې ته ورسید. جرمنی تیر شپه یونان ته د پولند په ګدانسک ښار کې 4-2 ماتې ورکړه. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل هم دا لوبه له نږدې وکتله. جرمنی چې درې ځلې د اروپایي هیوادو د فوټبال اتل شوی دی اوس په د انګلستان او ایټالیا د ټیمونو لوړونکو سره د سیمی فاینل یا نیمه پایلوبې مسابقه کوي. انګلستان له ایټالیا سره د یکشنبې پر ورځ مسابقه کوي او نن به د اروپا د فوټبال د اتلولیو د لوبو په ترڅ کې هسپانیا له فرانسې سره مخامخ شي. دا ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام مو افغانستان ته د بهرنیو ځواکونو د اکمالاتو لوي ستونزې خبرو. بیا به واوري چې په کونړ کې چارواکي وایي چې د پاکستان د لوري مرمۍ لګیږي.
زمونږ د امنیتي ارګانو د راپورونو له مخې نه چې په زرغت کې اوسن په وختي ډول سره زمونږ تقریباً 4 ولسوالیو کې د
د کونړ د والی بشپړې څرګندونې وړاندې په خپرونه کې خبرو. د پاکستان نوی صدر اعظم لوړه وکړه او وی ویل چې مذهبي افراطیت پاکستان ته سخت زیان رسولی.
مذهبي شدت پسندی میں پاکستان کو بے انتہا نقصان پہنچایا.
د سوریې د شخړو د هواري لپاره مو د دې هواد لپاره د ملګرو ملتو او عربي ټولنې د استازي کوفی انان لوړان دي خبرو او د ژوند رنگونه لرو چې یو ډاکټر مو پکې راشغولای.
کله زه د لسم سم نه فارغ یم هغه وخت کې طب په دې زیات ارزښت سره خلک ورته قتل نوزما او سره شوق وزګ.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو ته د ولیانوفسک د هډې له لارې د ترانزیټي موادو د انتقال لپاره کومه پریکړه نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې لیتوانیا افغانستان ته د موادو د انتقال په مقصد امریکا ته د خپل یو هوایي ډګر وړاندیز کړی دی. د روسیې د خبري اژانسونو اترتاس او انټرفاکس په استناد په دې اړه د فریدي هوټ سیفیڅ خاور.
د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي د هیواد تر اوسه پورې په دې اړه چې د اولیانوف د هډې له لارې دی په افغانستان کې نړیوالو مرستندویو ځواکونو ته مواد ورسول شي پریکړه نه ده کړې. الکساندر ګروشکو پرون د خپل هیواد په پارلمان کې له ایټالیا سره د هغې موافقې په اړه خبرې کولې چې له مخې به یې د روسیې له لارې د وسلو مهماتو او پوځي پرسونل انتقال ترسره کیږي. د پارلمان په دې غونډه کې د کمونیست ګوند یو استازي ترې وپوښتل چې د رسنیو د راپورونو څومره حقیقت لري چې د ناټو ځواکونه د اولیانوف په اړه کې زیپزی شوي دي څو له دې ځایه خپلو عسکرو ته د موادو د کانتینرونو د لیږد لپاره الوتنې تنظیم کړي. هغه وویل له هغه ځایه چې د اولیانوفسک د پوځي هډې په اړه کومه پریکړه نه ده شوې دا ډول ټول راپورونه ناسم دي. الکساندر ګروشکو زیاته کړه وسلې دننه افغانستان ته او یا له دې هېواده بهر ته د دوړخیزو موافقو له مخې د افغانستان پوځي ځواکونو ته د تمویل کوونکو یعنی متحد ایالاتو، ایټالیا، فرانسې، جرمني او سویډن سره ترسره کیږي. خو هغه وویل د روسیې په قانون کې د غیر پوځي موادو د لیږد لپاره کوم ممانعت نشته. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویل د دې هیواد حکومت په افغانستان کې د غیر پوځي موادو د لیږد لپاره د نړیوالو ځواکونو غوښتنې منلي او دوه پریکړې لیکونه یې تصویب کړي دي. د روسیې خبری آژانس انټرفاکس د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر د مرستیال په حواله لیکي د روسیې لخوا د اولیانوفسک هډه د غیر پوځي موادو د انتقال لپاره هم د هوایی او هم د اوسپنې د پټلۍ له لارې په څو دلیلونو چې په هغې کې امنیتي مسایل، بنیادي پراختیا او اقتصادي مسایل راځي، د یو مناسب ځای په توګه په نظر کې نیول شوې ده. بلخوا اترتاس خبری آژانس راپور ورکوي چې لیتوانیا په خپل هیواد کې د پلانګا نړیوال هوایی ډګر له لارې د موادو د لیک د پاره متحد ایالاتو ته وړاندیز کړی دی. لیتوانیا سربیره پر دې هوایی لار د کلایپیدا د بندر له لارې د امریکایي ځواکونو د اکمالاتو لپاره وړاندیز کړی دی. د لیتوانیا د ترانسپورت او اړیکو وزیر وایي لیتوانیا د دې توان لري چې افغانستان ته د لا ډیرو موادو لیک تنظیم کړي.
لوی مودې راهیسې د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې د کونړ ولایت پر څو ولسوالیو د درنو وسلو مرمۍ لګې شي. افغان چارواکي او د سیمې خلک وایي دغو بریدونو د سرحدي سیمو کلیو ته ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي. د پاکستان د خاورې دا حملې څرنګه دوام لري او افغان حکومت یې د مخنیوي لپاره څه کوي؟ د دې بریدونو هدف څه دی؟ رضوان مراد دا پوښتنې د کونړ له والي فضل الله وحیدي سره شریکې کړې.
آیا اوس هم د دې ولایت او شاوخوا سیمو باندې د پاکستان له خاورې د درنو وسلو مرمۍ لګیږي؟
بلې، هو، د زموږ د امنیتي ارګانو د راپورونو له مخې نه چې په زرحت کې اوس هم په وختي ډول سره زموږ تقریبا څلور ولسوالۍ چې دغه مرمۍ راغلي دي او راځي.
والي صاحب، څه موده مخکې د ناټو ملکي استازې کونړ ته درغلی، آیا له مرکزي حکومت او اصاف سره په دې اړه خبرې کړې دي چې د دې د مخنیوي لپاره څه تدابیر باید ونیول شي؟
بلې، هو، مرکزي حکومت هم رابطه کړې ده او هغوی په دې کې ډیپلوماتیک وهلې ده. مشه لکه د تېر ځل په شان شروع کړی دی، په دې کې خبرې روانې دي او زمونږ دغه تریبونې په مشه کې فعالیت لري چې په هغې کې دغه طرف خلک هم شامل دي. هغوی ته هم دا موضوع شریک کتلې ده.
د کونړ د خلکو او د غراس د کونړ د قومونو په سیمو چې دا مرمۍ لګیږي، د دوی د څرګندونو د ښکاری چې مرکزي حکومت یا د افغانستان امنیتي ارګانونو چې دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت او ایساف ځواکونه تر اوسه پورې دوی کوم داسې څه نه ګوري چې دوی د پاکستان باندې فشار راوستي یا د پاکستاني لوري باندې چې دغې له خاورې چې دا مرمۍ هر څوک راولي چې دغې مخه ونیسي. تاسو خپلو خلکو ته څنګه ډاډ ورکوئ چې پاینده کې یا په نږدې راتلونکي کې به دا کار ونشي؟ بیا
واقعیت دی چې دغه مرمۍ راځي او خلکو تنتلي دي، شهیدان هم واقع شوي، زخمیان هم شوي دي او د خلکو توقعات چې کوم دي، هغوی خو یو عادل حرکت غواړي چې د دوی په ضد باندې یو حرکت وشي. اما تاسو ته معلومه ده چې موږ کومه طریقه چې لرو په هغې طریقې کې ډېر پرمختګ شوی دی، ډېرې خبرې شوي دي او هغه څه ورځې خو دغه ټلیفونونه موږ ته نه دي راغلي، نو هیله من یو چې پاینده کې به رانشي.
څه فکر کوئ چې ولې دغسې یو سلسله شروع شوې ده چې کونړ او دا شاوخوا سیمې په نښه کېږي؟
مهاجر
آیا د کونړ سره پر پوله باندې د ستاسې لخوا یا د کونړ د مشتو قومونو لخوا هغه چې کوم قومونه پراته دي، له هغوی سره کوم ډول خبرې یا تاسو تماس نیولی دی تر څو هغوی د دغه شان پیښو په مخنیوي کې تاسو سره همکاري وکړي؟
بالکل، خپله پرابطه کې دي، پښتنو کې سره غږېږي او همدغه موضوع د دوی د خبرو نتیجه ده چې دغه بعضې مسایل پر ملا کېږي. د قومونو مسافرنه کوي، هم راسدونه را کوي او هم ورسره خبرې کوي. د دغه دپاره هم دغه اوس هم ډېر مشران خبرې کوي.
د کونړ والی فضل الله وحیدی. د روانې خبری مجلې مهم خبرونه. متحده ایالاتو کابل ښار ته چیرمه د قرغې په تفریح ځای کې پر سپوږمۍ هوټل د وسله والو حمله غندلې ده، او د برمته شویو کسانو د ژغورنې لپاره یې د افغان امنیتي ځواکونو د هڅو ستاینه وکړه. د پکتیکا د ولایتي شورا غړیو له امنیتي ځواکونو هیله وکړه چې ژر تر ژره د ګواښتې تنګې پرانیزي، کنه د دوی په وینا له دریو ولسوالیو به خلک ووځي. د ایساف ځواکونو یو عسکر پرون د افغانستان په جنوب کې ووژل شو. په کینیا کې پولیس وایي دوه ایرانیان په تروریستي تور نیول شوي دي. ترکیه دا تایید کړه چې د جمعې له سهاره د هوایي ځواکونو یوه جټ الوتکه تریتم شوې ده، او سوریه ویلي دي چې دا الوتکه دوی ویشتې ده. او د جرمني د اروپا د فوټبال د اتلولیو نیمه پای لوبې ته ورسېد. د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خبری مجله په منځنۍ صفه 12 نیمې په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. نړیوالو چاپي خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ فرشته جلالزی کتنه ورته کوي.
زیاتو غربي ورسپانو په کابل کې پر سپوږمۍ هوټل د جمعې د شپې د وسلوالي حمله په اړه تبصرې خپرې کړې دي. زیات شمېر څېړونکو په دې باور دي چې د حمله څرګنده کړه چې وسلوال طالبان دا هم په کابل کې پر اهدافو د حملو توان لري. نیویارک ټایمز ورسپانی د حمله پر مهال په سپوږمۍ هوټل کې د موجودو میلمنو د وضعیت په اړه لیکنه کړې ده. د سپوږمۍ هوټل یو کارکوونکی وایس د دې حمله په اړه نیویارک ټایمز ته ویلي دي یو شمېر میلمنو له ویرې ځانونه د قرغې بند ته وروغورځول. په دوی کې د یو شمېر کسانو حتی او بازي هم نه وزده، او د لمر تر راختلو پورې ځانونه د قرغې بند د دیوالونو لاندې پټ کړي وو. یو شمېر عیني شاهدانو ورسپانې ته ویلي چې حتی 6 ساعته د قرغې د بند په دیوالونو پورې ځوړند وو. د لندن ټایمز ورسپانه د پیښې په اړه لیکي په قرغه کې حمله تر هغه 2 ساعته وروسته وسوه چې ولسمشر حامد کرزي د افغانستان د امنیت په تامین کې د خپل حکومت او د نړیوالې ټولنې پاتې راتلل تایید کړل. ولسمشر کرزي د پنجشنبه په ورځ د دولت د درې ګونو قواو استازو ته وویل زموږ هیواد امن نه دی او زموږ کورونه مسؤول نه دي. العربیه او یو شمیر نورو خبرونو لیکلي چې د قرغې حمله د طالبانو لومړی حمله نه ده او نه به ورستی وي. د خبرونو په جلال آباد کې د کابل بانک پر دفتر پر ستاره هوټل د امریکا د سفارت پر ودانۍ او د کابل پر انټرکانټینټال هوټل حمله ته اشاره کړې ده. دغه حمله ټولې په افغانستان کې د وضعیت حساسیت څرګندوي. د دې خبرونو په لیکنه وسوال طالبان د شتله جو د ځان د مطرح کول لپاره د کابل شهر په اساسو سیمو د حملو هڅه کوي. له همدې امله وسلوال طالبان تر ډیره حده د خلکو دراغونډې دو پر ځایونو او ډیپلوماټیکو سیمو حمله کوي. ټایمز ورسپانه لیکي له دې حملو څرګنده سوه چې وسلوال طالبان غواړي ثابت کړي چې د ناتو او امریکا ځواکونو په 13 کلونو کې ماته نه ده ورکړي. ورسپانه لیکي د قرغې حمله په داسې وخت کې سوي ده چې ټول لوري د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو په اړه خبرې کوي. د ورسپانه په لیکنه داسې حمله پر راتلونکي کې د امنیت د تامین لپاره د افغان ځواکونو قابلیت لا پښتني سره مخامخ کولای شي.
راجا پرویز اشرف د پاکستان د نوي سر اعظم په توګه لوړه وکړه. د تیر مازیګر له پارلمانه د باور رایه ترلاسه کړه، او ماسخوتنې له خپلې کابینې سره یو ځای د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې په اسلام آباد کې لوړه وکړه. نوموړی د پیپلز ګوند مشر او جمهور رئیس آصف علي زرداری له خوا وروسته تر هغه دغې څوکۍ ته ونومول شو چې پخوانی سر اعظم یوسف رضا ګیلاني محکمې ته د سپکاوي په تور د سې شنبې په ورځ د سترې محکمې له خوا سلب صلاحیت شو. مجیب الرحمن انګار له پاکستان راپورټ لري.
د پاکستان نوی صدر اعظم راجا پرویز اشرف له پارلمان څخه د باور رای ترلاسه کولو وروسته بیګام خوستن په اسلام آباد کې لوړه وکړه. د بریښنا پخوانی وزیر چې د جمهور رئیس آصف علي زرداری تر وړاندیز او د واکمن پیپل ګوند مرکزی کابینې تر تایید وروسته دغه څوکۍ ته نومول شوی و. خپل یوازینی سیال او د مسلم لیگ نواز شریف ډلې نومان مهتاب عباسی ته په اسانۍ ماتې ورکړه. راجا پرویز اشرف چې د ساده اکثریت 100 رایې په کار وې ټولې 211 رایې ترلاسه کړې. نوموړي د باور رای ترلاسه کولو وروسته پارلمان ته په خپل لومړنۍ وینا کې پاکستان ته د ورپېښو ستونزو د هواري هوډ څرګند کړ او ویل چې هیواد یې د وخت په یو حساس پړاو کې قرار لري.
هم تاریخ کې ایک اهم موڑ پر کھڑے ہیں، یہاں سے راستہ آگے بھی جاتا ہے اور منزل گم بھی ہو سکتا. اس لیے سیاسی اور جمہوری حکومت کے لیے ضروری ہے کہ وہ نہایت ذمہ داری کے ساتھ سیاسی اور جمہوری حکومت کے لیے ضروری ہے کہ وہ نہایت ذمہ داری کے ساتھ سیاسی اور جمہوری عمل کو آگے بڑھائیں.
نوموړي پاکستان تور پیخ مشکلات بشمیر او بلل خو فقر او بیکاری اقتصادي او دوبو برېښنا په برخه کې موجود مشکلات یې د خپل هیواد په وړاندې لوی چیلنجونه یاد کړل او اپوزیسیون او نورو سیاسي ډلو نه په دې لړ کې د همکارۍ او ګډو حلو ځلو غوښتنه وکړه. د پاکستان 15 صدر اعظم راجا پرویز اشرف د بلوچستان صوبې حالاتو په ځانګړې توګه د ازادي غوښتونکو او ناراضي بلوچانو مسلو ته په اشاره وویل حکومت به هڅه وکړي څو ټول هغه خلک او ډلې چې په هر شکل او هر نوم مروردي بیرته پخلا او د یو متحد پاکستان تر بیرغ لاندې راټول کړي. پرویز اشرف مذهبي افراط او سخت دریځ وسله والې ډلې د پاکستان په مجموع کې د اسلام لپاره یو لوی چیلنج وباله. هغوی ته د خبرو اترو بلنه ورکړه خو دا یې ونه ویل چې د دغې پدیدې د دایمي حل لپاره به هم اقدامات وکړي که څنګه.
مذهبي شدت پسندی نے پاکستان کو بے انتہا نقصان پہنچایا.
مذهبی بنسټ پالنې پاکستان ته له حده زیات زیان ورسولو. اسلام اقدامات له وجې نه یوازې پاکستان بلکې په مجموع کې اسلام ته نه جبرانونکي ژمنه اوښتي او لا هم زرد پاکستان د صدر اعظم په توګه ټولو دغو ډلو ته وړاندیز کوم چې وسله دي په ځمکو کې وغورځوي او د اساسي قانون ته بېرته وګرځي. پرویز اشرف وروسته تر هغې د نوي صدر اعظم په توګه وټاکل شو چې سترې محکمې پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی محکمې ته د سپکاوي په تور د سې شنبه په ورځ سلبي صلاحیت کړ. له راجا اشرف سره یو ځای د وویشتو مرکزي او یولسو مشاور وزیرانو کابینې هم لوړه وکړه خو د شپې تر ناوخته یې د وزارتونو د ویش په باب لا څه نه دي ویل شوي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راډیو اورئ.
تو روانه خبری مجله کې وړاندې له یو افغان ډاکټر سره خواله لرو. خو اوس به ورشو د سوریې حالاتو ته. د سوریې لپاره د ملګرو ملتو او عربي ټولنې استازي کوفی انان د نړۍ له هغو هیوادونو چې د نفوس خاوندان دي غوښتنه کړې چې هم د سوریې پر حکومت او هم پر مخالفانو فشار راولي چې له شخړو لاس واخلي او خبرو ته کښېني. هغه چې د جمعې په ورځ په ژنیف کې خبریالانو ته خبرې کولې وویل د روانې میاشتې په اخیر کې د یو شمېر هیوادونو استازي په دې اړه خبرو ته هم رابللي دي. د کوفی انان د څرګندونو جزئیات د فرید هوډ سیفی پر راپور کې.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي اتحادیې استازي کوفی انان وایي نفوذ لرونکي هیوادونه باید د سوریې پر حکومت او یاغي ډلو زور راولي څو په دې هیواد کې شخړې پای ته ورسوي.
It is time for countries of influence to raise a level of pressure on the parties on the ground.
دا د دې وخت د چې نفوذ لرونکي هیوادونه په دې سیمه کې پر ټولو خوا فشارونه ډېر کړي او دې ته وهڅوي چې دا د دوی په ګټه ده چې قتلونه ختم کړي او خبرې پیل کړي.
کوفی انان د خبرې د جمعې په ورځ په ژنیف کې خبریالانو ته وکړي. دوی ویل د سوریې لپاره د شپږمدی پلان د ترسره کولو لپاره وخت روان دی او د نړۍ قدرتونه ژنیف ته راوبلل سو د روانې میلادي میاشتې په دیرشمه په دې اړه بحث وکړي. انان دا هم ویل چې ایران باید د دې کړکیچ د حالې و برخوي. کوفی انان ویل تر اوسه هم دا په دقیقه توګه نه ده څرګنده چې غونډه به څنګه مخته ولاړه شي. انان په ژنیف کې خبریالانو ته دا هم ویل چې باید موږ خپل هدف په کلکه په نظر کې ولرو.
As we move forward, we should keep our goals firmly in view. To stop the killing.
هغه غسی چې موږ مختزو موږ باید خپل هدفونه هم په نظر کې ولرو چې هغه د وشنو ختمول لازم منو شو کسانو سره مرسته په مسؤونه توګه سیاسي انتقال او د دې اطمینان ورکول دي چې دا کړکیچ به ګاونډي هیوادونو ته خپور نشي.
دا په داسې حال کې چې ریپورټونه وایي پرون په سوریه کې لکتر لګه 25 تنه وژل شول. په سوریه کې د اپوزیسیون چارواکو او د دې هیواد دولتي ټلویزیون ویلي دي چې دا 25 تنه د حلب په ښار کې وژل شوي دي. په سوریه کې د اپوزیسیون په پلوي د بشري حقوقو د څارنې ډلې یو ویډیو خبره کړې ده چې د لکتر لګه 25 تنو د وژل کېدو ادعا کوي. د بشری مرستو د هماهنګۍ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې اداره بیا وایي چې په سوریه کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي له امله اړو کسانو ته د مرستو پر رسولو کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتو او عربي ټولنې استازي کوفی انان له یو شمېر هیوادو هیله کړې ده چې په نږدې اوو ورځو کې په سوریه کې د شخړو د پای ته رسیدو لپاره غونډه وکړي. بل لور ته ملګری ملتونه وایي په سوریه کې دا مهال 1.5 میلیون کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. نړیوال مرسته کوونکي سازمانونه اړو خلکو ته د مرستو رسولو په چارو کې د سختو ستونزو خبره کوي. په عین حال کې په سوریه کې د تازه تاوتریخوالي له امله د تازه مرژوبلي خبرونه هم رسېږي. رضوان مراد د سوریې د شخړې د بشري ستونزې په باب د رویټرز اژانس رپورټ په استناد رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو مرسته کوونکو ادارې وایي د سوریې په بیلابیلو سیمو کې جګړه ځپلي کسان بشري مرستو او ملاتړ ته اړتیا لري او دا سازمانونه اړینو خلکو ته د اساسي مرستو د رسولو په برخه کې له سختو قیوداتو او فشارونو سره مخامخ دي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر ویان جینس لیرک نن وویل دا مهال 1.5 میلیون کسان چې زیاتره په حمص او ادلب ولایتونو کې د جګړو له امله بند پاتې دي بشري مرستو ته ضرورت لري. دا ملګرو ملتونو په ویلامې کې به ویل شوي چې نړیوال خوراکي پروګرام یا WFP په روانه جون میاشت کې په سوریه کې چې د پاسه 4.5 لک کسانو ته خوراکي مواد رسوري او دا اداره پلان لري چې په راتلونکي جولای میاشت کې هم دا پروسه پراخه کړي. ملګری ملتونه وایي د سوریې له حکومت سره د موافقې له مخې نړیوال خوراکي پروګرام جګړه ځپلو کسانو ته د مرستو رسولو پراخ پروګرام پیل کړ، خو د مخ په خرابېدونکو امنیتي وضعیت له امله د دوی د کار مخته خنډونه پورته شوي دي. پاین حال کې د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ په خپل ریپورت کې ویلي چې شپږ نوي زره کسان له سوریې څخه عراق، ترکیه، لبنان او اردن ته کډه شوي دي. د ملګرو ملتونو د ریپورت لمخې یوازې پر روانم جون میاشت کې شاوخوا 40 زره کسان د جګړو او تاوتریخوالي له امله له سوریې څخه وتلو ته اړ شوي دي. ملګری ملتونه وایي د سوریې په څه د پاسه یو کلنه شخړه کې تر اوسه پورې 14 زره کسان چې اکثره ملکي وګړي دي وشل شوي دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دروان خبری مجلې په پیل کې مولا تاسو سره شمنه وکړه چې یو ډاکټر مراشه غولای لدی ډاکټر سره په کابل کې د ازادي رادیو خبریاله لینا شریفي شغیدلې.
د ژوند رنگونه
مانو ولی ولاده یم ډاکټر.
ډاکټر صاحب تاسو څنګه غوښتل چې تبول ولې یو ډاکټر شي؟
البته دا ذکر زه هم په 12 سم نه فارغیدم، هغه وخت کې طب په دې زیات ارزښت سره خلکو ورته کتل نو زما سره شوق و، ځکه په 12 یو لسم لسم سم کې چې کوم بیولوژي او کیمیا مضامین و هغه ما ډیر زیات ښه نمرې پکې اخیستې. ما کوشش وکړ چې طب انتخاب کړم، په خپل خوښه سره طب پوهنځی مې لوستې.
ډیر کسان وایي چې د خپل ارمانونو ته رسیدل تر هغه وخت خوږی چې څوک ورسیږي، کله چې ورسیږي بیا هغه خوند نه وي چې پاتې. تاسو خو بل
بعد کوم اوارز دی جانبی منفی اوارز دی هغه باوجود پدې چې مثلا خلکو ته د خدمت ذریعہ وګرځي هغه د خلکو ژوند تباہ کوي او د دې مخه په افغانستان کې ډېر متاسف سره څوک نه نیسی.
تاسو د دې ګرام څوک پولیس چې دغه فرصت طلبانو ته چې د خلکو ژوند سره لوبي کوي اجازه ورکړي چې فعالیت وکړي؟
پروګرام خو هغه څوک چې هغه پر اس کې واقع دي نو تاسو روغتیا په چارو کې هغه مسولیت لري او هغه باید د دې کسانو مخه ونیسي، خاصا په اطرافو کې چې نن ګورم خبرېږم د دې ډاکټر چې مثلا هغه صرف د انجکشن یا دستنې په لګولو 40 ځکه ځان تر ډاکټر وینن هر یو مریض ته مثلا بدون دستنه بل سن تجویز.
تاسو عملا چې مریضانو سره مخ یاست، آیا د سې وخت مخسوي چې تاسو ډیر سخت مریض معالجه کړی او هغه د سې یو مریض چې تاسو له معالجې نه ډیر خوشاله سوي یاست؟
بالکل ډیر خپه وختونه دی وکړه. دا زبر تخپل یو خاطره وایم، په تقریبا 2003 کال کې زه په وردګو کې د شنیز روغتون وته وې سپین کلینیک په نوم سید آباد کې الته ز ډاکټر م داخلي. ما ته یو زړه بډای و عبدل لاسون نیول وکړو نه راوسته دي زړه فریاد وکړو ټولم ماینه کړې. ما پکې داس یو څو نیل چې هغه دي مثلا ډیر زیاته بیمار وي، تبن هر یو انسان چې عمر زیاتی بدن دردونه پیدا کیږي، هغه د تشویش هیڅ ورنو ما سره پرستامول دو پلټي ورکړي ما چې ادي چې کله دې بدن درد کدن یو غولې خورا دا ادي لاړه چې کله ګورم یو شل ورځې بعد دغه ادي بیا راغله او غولې یو دغه ساتل وزن سره اپوخه ساتل چې دغه ډاکټر دام دوا ما ځکه چې جګه جوړ شوم ذاتن ز پدی خوشاله شوم کچې دغه ادي یو بل چاته تل وې کې دې شی پند دا او تپشا کړی وې هغه پند دا دیب ځای ته ګټ ورسی نقص به کړی وې
د اساجی رادیو د خبری مجله هم دلته پای ته رسیږي په بلی